دی. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په دې اړه افغان ولسمشر وینا هم وکړي. په افغانستان کې ځینې پخواني جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو د راتګ او بیرته ستنېدلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمان په خپل راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات اسري لښکرې چې د 1950 نریز کال د جری په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوي په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چلمر را وخته، دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوی کولی. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوی کولی، اوس یې بیخي نشي کولی او اوس یې چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه د منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز و او د ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. نه کال او 250 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په 16 د دلو باندې غاښماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 250 ډلو ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي، او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله وه چې هغه په دې کې ډېره بر لاسلو ده او ډېره زحمت پکې وویست.
پخوانی جهادي مشر فضل الله مجددي وایي که چیرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېره غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسلوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له آزادي راډیو نه. له لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې کړي دي درته جزئیات درکو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزي سره هم مرکه درته خبره کړو. خو په سر کې راپور ترازو، افغان لوبغاړو په جنوبي اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې کړي دي. د جنوبي اسیا په 12 دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لسګونو نقرې او برونزو مډالونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو میډالونه هم په غاړه کړل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبي اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبي وکړي او ځینې اتلولۍ هم په افغان ولسته په برخه کړي. د تکواندو په برخه کې د سرو زرو 15 میډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو میډال هم د وشو یو اتل وګټه. د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو وکولای شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو میډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي.
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بوده، پنج مډال طلا هم در تکواندو که جمعاً
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو میډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې 15 میډالونه وګټل چې جمعاً مو شپږ د سرو زرو مهمه میډالونه خپل کړل. په مجموعي توګه شاوخوا 160 لوبغاړو او 40 روزونکو په دې سیالیو کې برخه اخیسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتي او ښې لوبې وکړي. خیر الله لالزاد د وشو د سرو زرو میډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ. روح الله نیکپا، محمود حیدری، محسن رضایی، شریف مرادی او سمیا غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل. د دوی ترڅنګ څو نورو لوبغاړو هم سختې خواري وکړي او په فاینل یا سیمی فاینل کې لوبي وبایللې چې ورسره یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبي اسیا سیالۍ د هند په کوربتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا پسلو کې د سرو زرو میډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل. د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني وویل افغان لوبغاړي که څه هم ښه چمتو و خو که ستونزې نه وای موجودې تر دې به هم افغان ټیم ډېر مخکې تللی و. که چیرته دا ممانعتونه نه وای موجود او د تیرو لوبو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ښه پاملرنه کړې وای، نه یوازې تکواندو بلکې نورو لوبو کې به هم موږ اوس زیات میډالونه ګټلی وای. خو بیا هم زه هیله من یم چې دا اوسنۍ اتلولۍ وکولی شي د مقاماتو پام جلب کړي او وکولی شي د لوبغاړو د ستایلو لپاره زمینه برابره کړي. د جنوبي اسیا په سیالیو کې د شاوخوا 15 ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډېرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کوو. د اولمپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو و امردل چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پاموړ لاسته راوړنې کړې دي. اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مو د افغانستان د 19 کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې. دا مرکه الیاس صالح له ښاغلي ستانګزي سره کړې.
موږ د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف موږ توقعات رنه لوړول، خو کرکټ ته سړی کې نسی ویلای. متاسفانه موږ په لومړي راوند کې خپلې دوه مهمې سیالۍ د سریلانکا او د پاکستان خلاف وبایللې، چې هغه د دې لامل شو موږ دویم راوند ته پاتې شولو. او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنمنټ کې باید موږ حصه اخیستې وای، چې خوشبختانه په هغه کې موږ د نیوزیلینډ هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجي هیواد ته شکست ورکړ، او هغه ټرافي موږ خپله کړه چې هغه په دې په نامه د پلیټ چمپیونشپ په نامه یادیږي. او د هغه قهرمانان د افغانستان د ملي 19 کلن لوبډله سره زه په لومړي ځل موږ دا ټرافي وګټله.
څنګه چې تاسو د سریلانکا او پاکستان سیالیو خبرې وکړه، ولې افغان ټیم نسو کولای چې لکه د لومړی سیالو یا اصلي سیالو یې وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل؟
چونکه لوبې ته سړی وګوري، موږ بالرانو ډېره ښه تو پچاونه کړې ولا، خو متاسفانه دي مونږه بیټسمنان خو نظر ایدل او خو بیټینګ یو نه کړی. پاکستان په خلاف هم یو 33 منډي وکړه، همدارنګ د سریلانکا خلاف هم یو 33 منډي وسی هغه پوره نه شو کړل. اندې دا معنی را سي مونږه تو په هون کې یو بیټسمنان سره صحیح و نظر ایدل، کوم پلان سو ورکړل او هغه عملی نه شو کړل.
څنګه ځای سه بده ټولنیز رسنیو کې راغلي چې تکړه لوبغاړي چې اصلي لوبغاړي و د دې ټیم په دې سفر کې نو او د دې په ځای کوم بل لوبغاړي تلی و هم دې لپاره وای دوی د نظریات خلکو او د زین لوبغاړو هم دا نظریات دي چې وای علت هم دا وسو چې دوی گیم
ګوره د څه دا په هیڅ اجرایي رئیس دا اداره د خلکو بالکل کاملا ردوومه. کوم لوبغاړي سي د لوبې ته لار پیدا کړي ولا او هغوی سلیکټ شوي ول، په هغه کې د کوچ او د سلیکشن کمیټې او همدارنګه یو خارجي کوچ منوج پربار کړو، د هغه پکې عمده رول و. او هغه لوبغاړي دي چې سلیکټ شول سي کوم ښه کارکردګي وکړه، کوم لوبې سي په لار اچول شوي د افغانستان د کرکټ بورډ له طرف نه دوی ته سي هغه یو درې ملکي سیریز و سی په هندستان کې په کلکتا کې برگزار شو، سی په هغه کې بنگلاديش او هندستان او افغانستان حصه درلودله. همدارنګه د زیمبابوې د 19 کلنو لوبډلې خلاف څلور یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړلې، همدارنګه شپږ نورې سیالۍ د هندستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالۍ د نیپال په خلاف وکړلې. یعنی ټوټل تقریبا دوی تر نږدې شلو سیالۍ وکړلې، او د شلو سیالیو کې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله هغه څه د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی؟ ځکه چې دوی همدا ټیم چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي.